ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني روانه خبرونه کې را سره د خبرونو د پارا شاهین ګونیری او د ټکنیک په برخه کې را سره نوځرا همکاري کوي. په پاکستان کې سیاسي هلې ډلې روانې دي او تاسو ته دم غړی تازه صورتحال د خپل همکارانو لخوا وړاندې کوو. د دې خبرونې د سر موضوع هم دغه ده چې په پاکستان کې سیاسي حالات څه روان دي، د پارا بدل تازه صورتحال درکو. خو اول خبرونه د شاهین ګونیری.
قومی اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې خپل اتحادیانو سره د نوې کابینې په جوړولو خبرې کړې دي او د فلسطیني سرې میاشتې ادارې تر مخه د بیت المقدس په الاقصی جومات کې له پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان جوړ شوي. د خبرونو تفصیل نن د قومي اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو. نوموړی د پاکستان پیپلز پارټي او د غوی د اتحادیانو شریک کاندیدو. نوموړی بلا مقابله نوی سپیکر وټاکل شو ځکه چې دغه په مقابل کې کم مخالف نومان نه ولاړ. هغه ته د قومي اسمبلی د پینل چیرمین ایاز صادق سوګند ورکړه. پخوانی سپیکر اسد قیصر د اپریل پر 9 له خپل څوکې استعفا اعلان کړې وه. د دې انتخاب نه وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپریل په 14 له خپل څوکې استعفا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل د 14 نیټې په غرمه 12 بجې د قومي اسمبلی غونډه بلل شوې ده او تمه وه چې په غونډه کې به د مرستیال سپیکر قاسم سوری پر ضد د بې باورۍ په تحریک رایه اچونه وشي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د خپلو اتحادیانو سره د نوې کابینې په جوړولو خبرې کړې دي او ډېر زر به د کابینې وړومبۍ برخه اعلان شي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د سیاسي مشرانو سره تر روژه ماتي وروسته وویل چې د نوې کابینې غړي به ډېر زر سوګند پورته کړي. مونږ یو بل سره په مشوره وړاندې زو او هیله کې دي شي چې ډېر زر به د کابینې لومړی قسط اعلان شي او تر دغې وروسته به په یوه یا دوه اونیو کې د کابینې دویم قسط هم مخې ته راشي. په دغه روژه ماتي ته د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری، د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، بلوچستان نېشنل ګوند او متحده قومي موومنټ مشران راغوښتل شوي وو. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالی شوي چوکې سبا ضمني انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات ترسره کړي دي او 13 شپه 12 بجې د غلطه انتخاباتي کمپاین پای ته رسیدلې ده. کمیشن دا هم ویلي هڅه کوي چې د ضمني انتخابات په سم او شفاف ډول ترسره شي. د قومي اسمبلی د ان ای 33 چوکې لپاره په دغه ضمني انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه اخلي. د قومي اسمبلی دا چوکې د خیال زمان اورکزید وفات کېدو له وجې خالی پاتې شوې وه. د کونړ شلټن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ او ډیورن کرخې ته څیرمه پرته سیمه کې تېره شپه پاکستاني او جټ الوتکو یو کور بمبار کړی چې پکې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم نه خودلې ډډه کوله نن د مشال لیډو افغان څنګ ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو پېشمنۍ کاوه پاکستاني او جټ الوتکو د چوګام کلي سره نږدې په کورونو بمباري کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي هوایي بمبار نه دی شوی بلکې له تېرو 2 ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت په 3 ولسوالیو یو ځل بیا توپچی بریدونه پیل کړي دي. تر دې دمه پاکستاني چارواکو د شویو هوایی او توپچی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. او د فلسطیني سرې میاشتې ادارې تر مخه د بیت المقدس په الاقصی جومات کې له پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان جوبل شوي دي. تېره ورځ د نښتې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د روژې د میاشت 2 اونۍ پوره شوي دي. دغه ځای چې د یهودیانو او مسلمانانو دواړو لپاره مقدس ګڼل کېږي اکثره وخت د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو مرکز جوړ شوی دی او دا مهال هم هلته د تازه نښتو له وجې د دواړو خواوو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. اسرائیلي پولیسو په یو بیان کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د دوی پر پوځیانو د کانو او پټاخو گزارونه کړې دي. د دوی په وینا په دغه انخطو کې 3 پولیسان هم جوبل شوي دي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او اوریدشي. اوریدونکو د خبرونه څنګه تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې سیاسي حالات کوم طرف ته روان دي، د دې په اړه باندې به درته هم تازه صورتحال درکو. دا مهال زموږ رابطه د طاهر خان سره نه برابرېږي، خو د دې سره تړلی یو راپور ستاسو په مخ کې ستاسو پام ورته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان د پوځ ویان بابر جنرل بابر افتخار یو خبری غونډې ته وینا کړې وه، د هغې نه پس چې د پاکستان کې سیاسي بے قراری سره دا مهال مخ دی. د پوز ویان ویلي چې د پاکستان پرمختګ د جمهوریت سره تړلی دی او په هیواد کې به بیا چرې هم مارشل لا یا پوزي واکمنی مخې ته رانه شي. په پاکستان کې په پوزي تورونه په پوز تورونه لګي چې وخت په وخت یې د مارشل لا په عملي کولو سره جمهوري عمل اغېزمن کړی دی. آیا د پوز ویان وروستۍ څرګندونې د جمهوریت په اړه د پوزي اسټابلیشمنټ په فکر کې څه بدلون ښایي او که تر شا یې نور څه دي؟ په دغه اړه نور تفصیل زموږ همکار شاهین بونیری په راپور کې.
د اپریل په 14مه په راولپنډی کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار وویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي او بل دا چې نور په پاکستان کې د مارشل لا یا پوزي واکمنۍ دور پای ته رسیدلی دی. آیا دا ښایي چې په سیاست کې د مداخلت لاره پوز ته ستونزمنه ښکاري او اوس غواړي چې جمهوري حکومتونه په اصلي معنا کې د هیواد چارې پر مخ یوسي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقي بیگا مشال ریډیو ته وویل چې پوزي اسټابلیشمنت په دې رسېدلی دی چې د هیواد اقتصادي ستونزې او په نړیواله کچه د یوازیوالي معامله جمهوري او آئینی حکومتونه په سمه توګه هوارولی شي، خو باید دا خبره اوس عملی هم شي.
دا خبره ده خو دې لپاره به کوم زموږ انټلیجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینگز دي دا هم ختمېدل پکار دي، او خبره ده فوج هم د پاکستان فوج دی او دا سوچ چې د پاکستان د لپاره سوچ ته ایدا محسوس کړی ده چې د فوج مداخلت په حالات خرابېږي. د دې بیان سره به اوس په پاکستان کې د ډېر زیات ستاینه شوې ده د سیاسي جماعتونو په طرف نه، د بلاول بوټو زرداری طرف نه او نور طرف نه چې دا ویلا شوې ده چې په ماشاءالله بیان چې ده دا ښه بیان دی او د سره به راتلونکي وخت کې زموږ سیاست به مضبوطي کې پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی، ټولنه یې د سیاسي او مذهبي عدم برداشت ښکار ده او په نړیوالو چارو کې دغه هیواد د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. د پېښور پوهنتون یو استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی بیا وایي چې د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک په معامله کې د پوز یو اړخ ته پاتې کېدل او د عدلی لخوا د ډیپټي سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځول ښایي چې پاکستان کې جمهوری او آئینی ادارې په قوي کېدو دي او پوزي اسټابلیشمنت هم په دې پوه شوی دی چې په یوازې سر د چارو وړل کمې اغیزې لرلې شي. نوموړی نور وایي
د پاکستان سیاسیون، د پاکستان فوج، عدلیه، سیول سوسایټي، نور چې کوم تنظیمونه دي هغه په دې نتیجه ورسیږي چې ورور دغه لار چې کومه ده د استحکام لار نه ده. استحکام یوازې او یوازې جمهوریت راوړلی شي، د آئین بردستی راوړلی شي، د پارلیمان بردستی راوړلی شي او د عدلیه ازادي راوړلی شي. په دغه انسټیټیوشنلست لټرچر کې ورته وایي پات ډیپینډنس. پات ډیپینډنس مطلب دا دی چې ته یو پریکړه وکړي هغه بیا کنسولیډیټ کیږي او بیا به په مغه لار باندې ځي. نو پاکستان زما خیال دا دی چې په یو جمهوری لار باندې روان شوی دی او د پاکستان پوځونو هم دا ریئلایز کړی دی.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په پاکستان کې د مارشل لا نور ضرورت ځکه نه دی پاتې چې په دغه هیواد کې یو هایبرډ مارشل لا ریجیم په وجود کې راغلی دی چرته چې پوزي اسټابلیشمنت د پردې شاته وي خو د کورنیو او بهرنیو چارو ټولې معاملې په خپل فیصله کوي او بیا که یو معامله خراب شي نو ذمہوار منتخب حکومت ګرځي. نوموړی په دغه اړه نور وایي
د هایبرډ مارشل لا ریجیم د لاندې اوس پرې د سخت سلور کالو کې موږ وکړو د عمران خان په حکومت کې سم ملټری کافی سکسسفلی دا ټول سیزن وچلولو او د عمران خان حکومت هغه سره کمپرمایز په درې وړو فارمز کې په درې وړو سیزنونو باندې وکړلو. پالیټیشین یا سیاست مدارانو ته هم پته ده چې د ملک اسټیبلشمنټ سره د سیاست هغه څه فیوچر نشته ده لکه څنګه د عام اولس یا وګړي عام غواړي، یعنی یو خود مختار سیاست، بلکہ سے کم مخت سیاست روان دا اغام دک مارشل لا ہائبرڈ ریجیم دا س ٹیکٹیکل پاور بو پولیٹیشن سرئی اور سکم سٹریٹیجک پاور دا سٹریٹیجی جوڑوان دا اغا بو سٹیٹ سرئی.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په نهمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو او د مسلم لیگ نن د مشر شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو نه وروسته که د پاکستان سیاسي بېقراری یو څه رقم شوې ده خو لا ختم شوې نه ده او د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا وړومبی ځلو چې یو حکومت د پارلمان دننه د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لرې کړل شوی دی. ګنې له دې وړاندې خو اکثر حکومتونه د مارشل لا په نتیجه کې له منځه تللي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شاهین بنیری راپور مو اوریدو. اوس یو بل څنګه چې تاسو موږ ویل چې را او په موجوده حالاتو کې د غلط سیاسي پرمختګونو روان دي، داسې راپورونه دي چې په پنجاب په اسمبلی کې کم د قائد ایوان د پاره انتخاب کېدو په هغه کې تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. طاهر خان را سره د اسلام آباد نه په ټلیفون په لیکا. طاهر خان ستړي مشي، د پنجاب اسمبلی چې کم د قائد ایوان انتخاب وو د دې پاړه باندې داسې راپورونه راځي چې دغلته کې تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، څه تازه حال دی تاسو؟
دا وخت هم د اسمبلی غونډه ځنډېدلې ده، شروع شوې نه ده. کله چې د اسمبلی غونډه بلکې شروع کېدو نه وړاندې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف او دغه اتحادي ډله پاکستان مسلم لیگ کاف دغه چې کوم ممبران دي ځان سره لوټې راوړې وي، او چې کله غونډه شروع شوه چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وکړي نو بیا دغه د پی ټی آی او د مسلم لیگ کاپ دغه کسانو هغه لوټې ورسره وي. هغه اول په ډیپټی سپیکر باندې اج کله پوسه تراغې د اسمبلی غونډه شروع کړه، ځکه چې ډیپټی سپیکر د لاهور های کورټ لخوا دا ذمہواری ورکړل شوې و چې هغه به د وزیر اعلی انتخاب د اجلاس مشري باغې کې، ځکه چې په پخوانی سپیکر په خپل باندې کاندید دی امیدوار دی. نو بیا په ډیپټی سپیکر باندې حمله وشوه او هغه هغه ژوندې بڼه باندې ټلویزیونونو کې ښکارېده هم. بیا هغه چونکې په هغه باندې ګزارونه مشول او د ویښتو نه هم راخ کړ، نو بیا هغه ځین هغه وویستل شو او اوس پولیس هم راغلي دي اوس اسمبلی ته. او دلته ویل کېږي دا د پنجاب د اسمبلی په تاریخ کې اول ځل دی چې پولیس دن حال ته راغلي دي. نو دا وخت د ډیپټی سپیکر په مشرۍ کې یو اجلاس هم روان دی چې څنګه دا هنګامه ختم شي او د اسمبلی اجلاس شروع شي، ځکه د اسمبلی یو ترجمان ویلي دي چې په هر صورت کې به دوی کوشش کوي چې نن د وزیر اعلی انتخاب وشي. او اول خو داسې خیال وو چې دا کار به ډېر په آرامه باندې وشي، لیکن کله چې د پی ټی آی او د مسلم لیگ کاف خلکو د هنګامه وکړه نو اجلاس ملتوی شو او دا وخت لایتا شروع نه دی او البته میټینګ روان دی چې څنګه دا حالت نارمل شي.
په دې وخت کې د دغې سیاسي کړکیچ د دغې جګړې یا دننه چې کوم یو لاسو ګریوان دي خلک، تاسو څه ګڼئ چې یو خو قانوني بڼه ده؟ تاسو ویل چې د ډیپټی سپیکر په مشرۍ کې یو غونډه روانه ده چې څنګه د های کورټ د وینا تر مخه او دغلته کې د قانون د مخه دا د هغه اختیار دی چې هغه نننۍ غونډه د هغې مشري وکړي او په دغه غونډه کې د قائد ایوان انتخاب وشي، د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب وشي. خو دا موجوده چې کوم حالات دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دي هغوی هغه دې غونډې ته نه پرېږدي، هغه ته لاس اچوي، هغه باندې تیری کوي، څه کېدای شي مخکې؟
ګوره په پاکستان کې زما خیال چې اسې خو تشدد او دا شیان خو پاتې شوي دي، لیکن دا اوس چې کوم یو عمومي هغه فضا جوړه شوه، ماحول جوړ شو، دا په تیرو دوه دریو کالو کې دا چې کوم د پی ټی آی حکومت په دې کې ډېر زیات شو، دا د عدم برداشت، ځکه چې عمران خان دا پالیسي و چې هغه به په خپله به ښکاره ویل په دې کې لکه زما سره یا زما نظر نشته چې زه نه چا سره لاس ورکوم مخالفینو ته، نه دې سره کېنم. او واقعي په دریو کالو کې ډیر مهم شیان شوی دی، لکه کشمیر چې کله د هندوستان د ولکې لاندې کشمیر چې هندوستان شامل کړان سره یو ډیر مهم غونډه شوی و، هغه کې هغه شرکت نو کړی، افغانستان کې بدلون راغی، په هغه باندې مشورې شوی دی، په هغه غونډه نه ده کړې. نو او بیا دغه بیانونه او دغه رنګ دغه د نورو مشرانو بیانونه او بیا نن دغه یو نتیجه مخې ته راغله، نو یو عدم برداشت د پاکستان په سیاست کې راغی او دا اوس چې تشدد والا کم کار شروع شو، دا هم لکه څنګه چې مخکې وویل دلته مونږ د خلکو نه واورېدل چې دا په تاریخ کې نه دي شوی چې پولیس مجبور شوی دی، هغه د اسمبلی هاته دنه راغلی د یو خپل نظام کوي د اسمبلو، لیکن حالات دومره خراب شول چې د سپیکر ووهلی شي او هغه د کرسۍ نه څوته مجبور شي د اسمبلی غونډه نه کیږي، نو دا عدم برداشت د پاکستان لپاره خو ځکه چې بیا د اثرات په اسمبلی پورې نه پاتې کیږي، دا به بد قسمت نه بیا ظاهره خبره ده بهر روزي، نو یو پد غونډه حالت دی او دلته خو ما وردل د قانوني ماهرینو چې دا کم کسانو دا کار کړی دی د دې خلاف خو یو قسم کې دي شي او د دې خدای غو رکنیت نه محروم کیږي، محروم کیږي شي
او دا اختیار د ډیپټي سپیکر سره دی چې دوی سره وکړي دی. حال
اوس خو چې کله لاهور های کورټ ډیپټي سپیکر ته دا اختیار ورکړ چې هغه د اسمبلی غونډه د مشرین کول شي، د انتخاب هم کول شي، نو دا ټول د قائم مقام سپیکر، ځکه چې سپیکر خو ما څنګه مخکې وې پرویز الهی سپیکر وو، هغه اوس امیدوار دی، هغه سپیکر کرسۍ نه دی ناست، نو ټول اختیارات سپیکر سره دي. سپیکر خو ډیر کارونه کول شي چې لکه اسمبلی هغه رکنیت معطل کول شي، ختمول خو نه شي لیکن معطل کول شي، البته رسمي بیا وروسته قانوني کاروایی کیدی شي. نو بہرحال په قومي اسمبلی کې پته باندې بحث وشو، قومي اسمبلی کې یو قرارداد هم متفقه توګه باندې د دې په مذمت کې غندلو کې هم منظور شو، ځینې ممبرانو چې تقریرونه وکړه هغه هم پته باندې ډیر بد وویل.
صحیح ډیر ډیر مننه طاهر خان او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او څنګه چې د پنجاب اسمبلی صورت حال تاسو ته وړاندې کو، دا پسله هغې ده چې د غلطه کې د قائد ایوان د انتخاب دپاره د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان مسلم لیگ نواز او د دې تر څنګ د هغې د متحده اپوزیشن ګوندونو امیدوار حمزه شهباز شریف او د پنجاب اسمبلی د پخواني سپیکر او د موجوده پاکستان تحریک انصاف د امیدوار چودھری پرویز الہی ترمنځ د قائد ایوان انتخاب نن کیدونکې او په غوږ کې دا مسلې رامنځته شوې دي. راتلونکي حالات به تاسو ته وړاندې کوو. د معمول نشریات ته ورځو. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس ته په دیرشو ورځو کې فیصله کړي. دغه کیس د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2016 میلادي کال کې په الیکشن کمیشن کې جمع کړی و. حال شبیر جان نو
دا اپریل په 14 اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف فرضت کم د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس ته هغه د یو میاشت کې دننه فیصله کړي، کم چې د 2016 راسه کمیشن کې پروت دی او د پاکستان تحریک انصاف یو بانی ممبر اکبر اس بابر هغه وخت کړی وو. دا دغه فارن فنډینګ کیس په باب له د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې دا قانون او طریقه ده چې الیکشن کمیشن سره به هر یو ګوند چې دوی سره رجسټرډ وي خپل مالی تفصیل شریکوی.
طریقہ کار دا وی چې هر پارٹی خپل اکاؤنٹس چې دی آڈٹ کئی او دا غ آڈٹ رپورٹ چې دی دا الیکشن کمیشن دا یو سرٹیفیکیشن سره ورکړي چې پاغه کې وی دا عہد کئی چې مونږه دی کال کې زمونږ پارٹی چې دا غ چې کم ذرایو نه دا پیسې راغونډې کړې دي هغه د قانون مطابق دی. اوس د پی ٹی آئی چې کم کیس دی پاغه کې دا دی چې دوی په بار ملکونو کې د غیر ملکی خلکو نه غوی نم پیسې غستې او داسې کمپنیان هم پکې دي چې هغه په غیر ملکی کمپنیان دي چې پکې خلک دا وایي چې ځینې پکې د اسرائیل نم دي او د هندوستان نم پکې کمپنیان دي. هغه خو بالی پته لګي چې دا پوره لیست چې دی د الیکشن کمیشن پبلک کې ځکه چې اوس دا پبلک کړی شوی نه دی.
کچره د الیکشن کمیشن پریکړه کې په پاکستان تحریک انصاف ته بهر ملکی غیر قانوني فنډینګ ثابت شو، نو اسینر وکیل قاضی انور وایي چې دا به د الیکشن کمیشن پریکړه نه پته لګي خو ګوند هم ختمې دي شي او بیا د په پارلیمان کې ناس موجوده غړي هم ممکنه ده چې د اسمبلی یا سینټ نه فارغ شي او دغه ګوند رجسټریشن به الیکشن کمیشن سره ختم شي.
دا ثابت شي نه هغه صورت کې پولیټیکل پارټي اکټ باندې پارټي اګه سټیټس از پولیټیکل پارټي به ختم شي، هغه از پی ٹی آئی دی رجسٹر شي بیا د دې کانسیکوئنت کوسم او کوالی ممبران چې دي کې راغی په سټیټس باندې چې کله دې چې دا به دې کې دا وی چې الیکشن کمیشن دا چې فیصله کوي چې دا پارٹی ڈسبینڈ شو نو کب ڈیٹ نو ڈسبینڈ شو اگر بیڈ ڈیٹ وی نو بیڈ ڈیٹ کے کم الیکشن لوگ کے دی الیکشن گٹے ہم یا کب ختم سی تو ود امیڈیٹ ایفیکٹ نو امیڈیٹ ایفیکٹ کو یا فیوچر بچے
دا چې خو شش پگو وو کال راسه دا کیس اول نه فیصله کیږي نو قریش خټک زیاته وی چې خو پړم بیزل د الیکشن کمیشن په تاریخ کې دا ډول کیس دوی ته مخه تراغلې دي او بل یوځې د پاکستان تحریک انصاف لخوا وخت په وخت د دې کیس پر ضد اپیلونه او درخواستونه ورکول وو
دا کیس چې د شپږو کال دوی وزند او د الیکشن کمیشن سره هیڅ قسمه تعاون نه کو کله به یو قسمه اپیل کو کله به بل قسمه اپیل کو الیکشن کمیشن مختم دا په اول ځل باندې د پاکستان په تاریخ کې داسې کیس راغلی دی نو هغې دپاره هم ډېره ګرانه ده چې د دې نه پس که الیکشن کمیشن دا ثابته کړه چې دوی غیر قانوني ذرایع نه پیسې اخیستې وي نو هغې به د پاکستان تحریک انصاف لپاره او د هغې د لیډرشپ لپاره ډېر لوی د هغوی ځکه چې عمران خان هغه صداقت او امانت چې دی هغه به چیلنج شي او به د سیاست نه بهر کېدو خطره ده هغه ته
نوموړی زیاتوي چې الیکشن کمیشن خپل یو پلټنې کمیټې کې دا رپورټ هم ثابت کړی چې ګنې پاکستان تحریک انصاف خپل ټول اکاونټونه الیکشن کمیشن ته نه و رپورټ کړی ولې الیکشن کمیشن غړو په دې اړه د سوالو نه ډډه وکړه چې پروانه قضیه یا کیس خبر کول دوی ته اجازت نشته دی خصوم د وړاندې سرخار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف ته هغه وخت د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری چې کله دوی په حکومت کې وو ویلي وو چې هر هغه سیاسي ګوند یا مذهبي ډله چې الیکشن کمیشن سره رجسټرډ وي د فنډونو تحقیقات ته وکړي شي او د تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو د هم پلټنې وشي چې کوم ملکونو نه ورته پیسې راغلي او کوم ځای کې لګولې شوي او د کوم غرض لپاره دا ګوند چیرمن عمران خان هم په دې بابله دا خبره تیر وختونو کې په ډاګه کړې چې دوی هیڅ غیر قانوني لاره نه ده خپله کړې دا د منرا چې فارن فنډینګ په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اسبابر په 2014 نومبر کې درخواست کړو چې یاد ګوند ته د بهر هیوادونو نه د پارټي فنډ په نوم ډېرې پیسې رالېږلې شوې دي چې پکې غیر قانوني لارې هم خپلې شوې دي نوموړي د پلټنو کولو او بیا دغه روپۍ په کومو ځایونو کې خرچ شوي پکې غوښتنې کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاس مشال ریډیو ته وګورئ ورته بلوچستان ته په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د پولیو ضد هغه کارکونکي نه هېرېدونکي دي چا چې په صوبه کې د پولیو د وایرس د ختمولو په خاطر د ځانونو قربانیانې ورکړي او په نتیجه کې د تیر یو کال څخه په صوبه کې د پولیو کیس نه دی ښکاره شوی د چارواکو په وینا چې هر کال به د اپریل 15 نیټه د پولیو د شهیدانو د ورځې په توګه لمانځي پر دې مهال د شهیدانو د کورنۍ لپاره 50 روپۍ اعلان هم شوی دی نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر راپور
د بلوچستان د روغتیا د ادارې تر سوري لاندې د اپریل په 15 نیټه په کوټه کې د پولیو کمپاین پر مهال د ژوند قرباني کوونکو کارکونکو په یاد کې و دستوره وسوه څوک چې په تیرو لسو کلو کې د پولیو کمپاین پر مهال د ترګري په بیلابیلو پیښو کې وزر سوي دي په دې دستوره کې د قرباني سو پولیو کارکونکو خپلوانو او په ګڼ شمېر کې حکومتي چارواکو ګډون کړی وو
قبضے کی طرف روانہ تھا کہ راستے میں ان کو دہشت گردوں نے اغوا کر دیا
دغه کارکون کی نه هره دون کی دی چاچ په صبح کې د پولیو کمپاین پر مهال ځانونه قربانی کړل په دې اړه په کوټ کې د پولیو ز د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر عبدالباسط و مشالیډو ته وویل چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد د هواد څخه د پولیو په ختمولو کې د کارکونکو قربانیانی یاد ساتل دي
نو غاز موږ په کوټه ډیسټریکټ کې زیاده تر څلور کسانې څلور فیملیز داسې دي چې هغه د دې څخه متاثر شوي دي څلور شو دا زموږ د کوټ دی هغه رقم اخري ټارګټ سو چې دی هغه زموږ په چمن کې وو چې هغه نسرین بيبي او هغه فیملی موږ راغوښته دا هغه موږ نو ایتو نو د دې پروګرام بنیادی مقصد هم دا دی چې موږ سټاف موټیویشن او د دې سټایل د سکیورټي په اړه کشید موږ خبره وکړو پولیو پروګرام وای دا هغه پروګرام دی چې هر وخت ډیره شست سکیورټي ورکوي سره ده مګر چې دا زموږ پولیو کار دی چې هغه دروازه په دروازه دی هر دروازې ته رسیدنګ دی و هرې ګلې هرې کوڅې ته رسیدنګ دی نو باز اوقات تاسو ځای نه چې نو دا داسې بارډر ایریا ویل سي یا لږ داسې دغه چې هغه ډیر سکیورټي کمپرومایز هغه ته زموږ پولیو چې من پاغه کې ټارګټ سي دغه سي بارل زموږ پولیو ورکرز دومره چې دی چې د هر چي مسره یو یو سکیورټي نس کېدلې
خو دې د ستوریت د پښین څخه یو داسې مېرمن هم راغلې و د چا یوازنې زوی عبدالولي چې د پولیو کمپاین پر مهال دوه کال له مخه د نصرګنده وسلوالو کسان له لوري وژل شوی و په دې ترڅ کې بغوش سو زبیر احمد خان ته
دا عبدالولي د داس پنسری زوی و یو اکلوتا زوی و نو دا خرکې سار داسې سوانه بجی و د خپل ډیوټي په محل را روان و ځان شو تیار معیار کې ګټون موټونه پالش مالش کړي نو د باندې د کور راوتې نه معلوم یو سېنی شاید مطابق و سپینا ورس کاډی را ل پر دوی دوه فایر وکل او دای پراغه ځای مطلب داسې تړپاوی دی بیا زو راورې سه د ما ته حال راورې دی نو ما در هسپتال ورسو نو د جانبر نو سو دورې کور پریک بیا د دې زنانې شو په دنیا کې دوی درې لونی دیغه خپل مطلب غریبان دغه دی بل څوک داسې اسرای نهسته دا زنانې مدل ترا وسته د تصویر مخامخ لګیدل نو زما په دې کې خیال تر وسه مطلب جاړي کیفیت مطلب ډیر خراب
په دې اړه مشکل د روغتیا د صوبایي سکتر سلیم احمد ناصر سره تماس ونیوي نو هغه ول چې د قرباني سو کارکونکو د کورنۍ لپاره 55 زره روپۍ ورکولو اعلان کړی دی
تر ټولو لمخه خو زه چې کوم زموږ ایمرجنسی اپریشن سنټر دی دا غه هډ قائم ساتل دا دوایما چې د شهدارو ورځ ول مانځله د دې ورځې په نسبت سره د شهدا چې کوم د خاندان ممبرز دی واغو ته به څه سہولتونه ملاوي نو د دې علاوه حکومت او د دې ادارو WHO یونیسف هغه ته کمپنسیشن ورکړی دی موږ دا کورنۍ ته یو خو د کیش په صورت کې یې نغدي پیسې ورکړي دی کورونیا ته د دې علاوه دا کورنۍ ممبران ته نوکری هم ورکړي دي کچيري هم ځای په ځای د حکومت کوتای یا داسې پروسیجر لپس چې موږ ورته وایي هغه یې کده هر چا پیلې هغه موږ په ځای باندې کتلې دي بیا دا هغه د پاره موږ اقدامات کړي
و دې د ستوري ته راغلي د زیاتره قرباني سو کارکونکو خپلوانو یو ور بیا زیاته کړه چې د یو څخه د پولیو د ناروغي د ختمولو لپاره به دوی اوسم د حکومت سره وژه په وژه زیار باسي پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټې نامتو عالم دین مولانا انوار الله اکانی وویل چې ماشومان د پولیو څخه خوندي ساتل زموږ د ټولو ذمہداري ده
پولیو خو ګوره یو بیماری ده جی او دا یو حقیقت لري او د دې چې کوم قطره ورکول کېږي دا هغه مثبت اثرات الحمدلله دي لکه د دې ما هم تقریبا انزیش کاله تا لګبګ کیږي نو هغه نه رسته د پولیو مرز من ډیر قابو راغلی ده او بیماری چې د کمشه ده لیکن وسوم س اثرات د دې موجود دي نو سو پورې چې د دې پولیو ما هم چلیږي مور خپلار او د کورنۍ خلک چې کله د پولیو ټیمونه راشي هغه له پکار دي چې پولیو قطره بچو ته ورکی اور الله نه دې دعا مو غاړي چې الله تعالی د دې بیماری نه پاکستان چې د خلاص کی او د دې بیماری به وجود نه
دلته د خبره د ادونی ورده چې د تیر یو کال راهیسې په بلوچستان صوبه کې د پولیو نوی کیس نه د ښکارا سوی پر دې باندې د روغتیا چارواکو اطمینان ښکارا کړی دی یاد وي چې د کال 2012 راهیسې بیا تر کال 2019 پورې په کوټه پښین چمن او کل عبدالله زلو کې د پولیو ضد کارکونکو په ضد د نڅرګندو وسلوالو لخوا بیلابیل بریدونه سوي دي چې لامل یې لس کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په کوم کې چې زیاتره ښځې شامل دي
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز انټرنټ تلاسرسته لره نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو تاسو ته معلومه ده چې نن پاکستان کې کوم مهم خبرونه رامنځته شوې دي. پاغې کې یو دا چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف دا یو نوی سپیکر منتخب شوی دی بلا مقابله. د دې نه مخکې پخوانی سپیکر راشد کیسر استعفا ورکړې وه او په دا چې کوم موجوده سیاسي حالات دي او رژیم چینج شو په دې کې واکمني بدله شوه په دې کې نوی وزیر اعظم شهباز شریف راغو. پاغې کې راجا پرویز اشرف نن انتخاب وکړو. د دې نه علاوه انتخاب یې وشو. د دې نه علاوه ډپټي سپیکر قاسم سوری مستعفی شو. د پنجاب اسمبلی په غونډه کې ډپټي سپیکر سردار دوست محمد مزاری باندې د پاکستان تحریک انصاف غړو او د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم غړو حمله وکړه او هغه یې د ویښتونو ونیو. هغه باندې تشدد وکړو. هغه باندې ځان سره راوړلي لوټې په هغه باندې ورغورځولې. دغه غونډه لا تر اوسه پورې د ځان ښکار د دینه پسپنن غونډه کېږي د قائد ایوان د انتخاب دپاره د همدا شهباز شریف او د چودري پرویز الهي ترمنځ مقابله ده. دا مهم سو خبرې اوس د دې اونۍ د خبرونې ته ستاسو پام راګرځوم. دا اونۍ په سندرې جادوګری خبرونه کې د پېښور د یو پېژندلې سندرغاړي صادق اپریدي د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې مشهورې سندرې دراوړو. دا خبرونه یو وار مخکې هم تاسو اورېدلې وه. په تکراري بڼه یې درته اوس وړاندې کوو. د خبرونې کوربه هارون باچا.
ستړي مشهي زه هارون بادشاہ یم. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خپرونه کې د پیژندلي سندرغاړي صادق اپریدي سندرې او د هنر په اړه د خبرې اورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ دی په پېښور کې اوسي او موسیقي یې له بېلابېلو استادانو یاده کړې. اپریدي له تیرو شاوخوا شلو کالو راهیسې سندرې وایي. لسګونه البمونه یې خپاره شوي دي او وخت په وخت د کنسرټونو لپاره عربي هیوادونو ته سفرونه هم کوي. د نوموړي د هنر په اړه د خبرې اورو. خو اول یې دا سندره.
ما
د صادق اپریدی په غږ مو سندره واوري دا دی وای کورنۍ یې له اورګزو پیښور ته کډه شوې پلار یې هم سندرې ویلي او دا مهال یې یو شمیر ځوانان خپل خپلوان د موسیقۍ په میدان کې فعال دي. اپریدی زیاتوي د کورنۍ کشرانو سندرغاړو بیا تر ډیره د ده د سندرې انداز خپل کړی دی او د مخ ته تګ په هڅه کې دي.
کم نس کم یو پنځه څلوېښت کاله مونږ په اورېدې ایجنسۍ کې تېر کړي دي. د هغې ځای نه مونږ پکې راشر شوي پېښور ته، نو یو پنځلس کاله پکې چې په پېښور کې آباد شوي، نو همدغه ژوند دی تېرېږي الحمدلله. دوه واده مو کړی دی او دوه دېرش کاله چې کوم دی زما عمر دی. زمونږ دا هنري کورنۍ ده او زما والي سره چې کوم نواز علي خان د هغې ماشاءالله ډېر ښه آواز و. یو پنځلس کاله به کېږي چې هغې زه د فن شاکرې ده. بس موږ پکې الله تعالی را روی کړو. هغه مسله ډېر ښه سندرغاړی تېر شوی دی. د هغې یو سندر مشهوره په دریا پاکستان باندې ویلې وه، منګیا ته یې بختور منګیا پېغلو څه داسې یو ټکي و. خپلوانو کښې زما چې کوم دی سرفراز جان چې کوم دی زما د ترور زوی دی، نو هغه پکې سندرې وایي. یو ورور مې دی جمشید نومې دی او بل زما یو کزن نواز نومې دی شاګرد دی. کوم زما راځي شاګرد مونږ زه خو دومره کرنه یم، هغه شاګرد نومې په خپل ځان باندې ایښی دی چې ته زما استاد یې.
سندرغاړی صادق اپریدی وایي د هنر ځانګړتیا په لوړو سرونو یا پردو کې سندره ویل دي او په خبره چې خلک یې همدا انداز خوښوي. نوموړی زیاتوي تر سټوډیو ریکارډینګ یې په ولسی محفلونو کې سندره ویل زیات خوښیږي. په اند هغه سندرغاړي چې د ورکوټوالي د هنر زده کړې ته مخه کړې وي زیات جوګوي چې ښه او په سور پورا سندره ووایي.
زما خو لایو میوزیک چکن ډېر زیات خوښیږي او ریکارډینګ هم الحمدلله ډېر زیات کوم ما ته خوند هم راکوي او زما سوت باندې چې زه د کم سر نه سندره وایم یو غزل وایم نه چې زه ویلی نه شم الحمدلله ویلی شم او بس زما خپل سور دی او بل چې مینوال کم دی نو زما هم داسې خوښیږي زما څومره آواز اوچت وي نو بس هغه ته ډېر زیات خوشحالي او بل ماته هم ډېر زیات خوند راکوي لایو چکن دې ماته هم ډېر زیات خوند راکوي. ما خو چې کوم دی دا فن د ماشومتوب نه دی او دا فن خو ډېر ګران فن دی او دا خو زموږ د وسکار نه دی خو یقینا دا سړي لپاره پکار دی چې چا د ماشومتوب نه دا فن کړی وي او هغې لوبولې نو هغې ته بیا مشکل نه جوړېږي په دې کې او که بیا لکه د نن سبا کوم سندرغاړي راځي پنځه ویشتو کالو کې راشي دېرشو کالو کې راشي دې د هغې عمر وي نو په دې کې زده کړم چې کومه دا ډېر مشکل کېږي بلې چې د هغې محنت نه وي شوی. زموږ ستاسو د وطن کېدل چې پېژنې قبرجان نومې د سندرغاړی دی د زخیل استاد شاګرد هغې زموږ استاد دی او نظیرګل استاد چې کوم دی ډېر تن ما شکر ورکړی دام زموږ استاد دی او مستر علي حیرت چې کوم دی دام زموږ استاد دی.
Let it go.
مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د سندرغاړي صادق اپریدی سندره او د هنر په اړه د خبرې اوري. نوموړی وایي شاوخوا شل کال کېږي چې د یو سندرغاړي په توګه ټولنې ته کار کوي. دې د خپلې تر ټولو زیاتې مشهوري سندرې په اړه معلومات راکوي او زیاتوي چې له هغه راهیسې چې پښتو موسیقۍ ته الکترونیکي سازونه راغلي دي د پکې سلګونه سندرې ریکارډ کړي دي. دا پردی په خبره د عربي هوادونو لکه دوبای او قطر ته هم وخت په وخت کنسرټونو لپاره ورزي او هلته میش نوي شاعران ترې هیله کوي چې شعرونه ورته کمپوز او په سټوډیو کې ثبت کړي.
شل کار هو کی زما لفن سنت را وته ما زما اولين سندره چې ما بس عجيبه ونه قانون د ستاره کلی دل خلک اشکان پر قانون ولي زما واس سندره هم دا او کمپیوټر زما او د سر چې کم دي زما سندره خو ما ډیر زیات د اوس چې کم په دې مارن زکه دا بل ته وایم چې په دې کې موږ سندره کار کړی دا بالکل شمار سره نشته دی د 500 نوم زیات سندره او کیسه په البم چې کوم دې کوم زما به یو 50 50 ولې به زما دي کینځه تر هو کتر ته لاړم او یو دوه تر ته دوبه ته لاړم چې دوبه ته موږ شو ته لاړ شو بیا پکې داسې سانس موږ سره یو کینځل شل ورې کې دې کو دوبه کې ورځ کنه ترو او کتر ته چلا سم او ال تخو یو نیو نش دوه نش دې موږ ترو دا چې څل کې بدا بدا کلم چې سیزن وی نو ملګری یاران دوستان وی نو هغه ته بیا د تکلیف چې مطلب د ویزو د خپل بیا د تکلیف بیا د واره پینش په ملګری ټیکټونو کول نو هغه لپاره جو موږ سار شل الحمدللہ بس ډیر خپل ټیم په اسی کې پروګرام نه الحمدللہ بل ریکارډینګ زما د ذات وی دا کم د نیو شهران چې دی دا وی په دوبه کې دی کپ کتر کې دی کپ سعودي کې دی کپ جرمني کې څومره دی په دنه لکانو شاید څومره دم زوایا ما الحمدللہ په کار دا روان دی جن د ښکلی شکر
چیرا وہ دیکھا
صادق اپریدی په پښتو موسیقۍ کې راغلی او تحولاتو ته پکتو وایي چې دی یو ملګری سندرغاړي هڅه کوي په سندرو کې د پښتنو د دودیزې موسیقۍ اهنګونه ګډ کړي. نوموړی له نوو سندرغاړو هیله لري چې د خپلو سندرو د شعر او موسیقۍ معیار ته زیاته توجه وکړي. اپریدی البته په پېښور کې د موسیقۍ هنر د زده کړې لپاره د یو مرکز یا یوې اکیډمۍ جوړول اړین بولي.
موسیقی تو حضر بدن شمیلے خو مخی چکا موسیقی شایری ویلے شویدہ اگر خو یقینا چی ننشتا دے خو بار لگا دا پختو اگا عدد تے چی بس عدد و سوان دے و بیا مو زمون کوشش پی انشاءاللہ دایو چی دا عدد خونو رکو گنا اگر وقتی نے موسیقی خو نشتا نا اگر خوان شتا نا اگر رنگ شتا نا اگر شایری شتا دے نا کمپوزران شتا نا اگر سندرغار شتا او بس هر سندرغاری هنرمند ته پکار دی چې دا د شاعر کلام راواخلي په هغه باندې کوشش وشي کمپوزر سره په هغه باندې خبرې وشي په هغه باندې خواري وشي او دا کې بیا میوزیک وشي او هغه جوړ سچ په تیروالي نو بیا هم څه گزارې جوړې دی شي نو د خلکو سندر بیا هم ماتېږي کم نه کم ډول دی پنځه شپې ګڼټې ریاسل غواړي نو هغه نه بعد بیا فن زده کیږي محنت سره
اوریدن کو د دیو نه پسندر جادوګر خبرونه کې مو د سندرغاړي صادق اپریدی خبرې واورید. د خبرونه په پای کې د نوموړي ل دی وی بلې سندر هم خوند واخلي. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی